د ماسپخین دوه بجې شوې. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د مخام تر او بجو د ازادۍ رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته خراغلست. زه احمد تکلیم او لخپل تخنیکی همکار امن الله امیرزی سره په ګډه تاسو او ستاسو کورنیو ته د لوی اختر د درېمې ورځې مبارکي وایم. عبادت او حج مو د خدای په دربار کې قبول شه. قدر من اوریدونکو، د خبرونه تر درېو بجو دوام کوي او په ترڅ کې راپورونه او پورستې برخه کې د ځوان فکر د اونیس پروګرام بحثونه خبرو. په راپورونو کې به واورې چې د کورنیو چارو وزارت هیله کوي چې د ولایتونو له امنیه قوماندانانو او والیانو سره د افغان ولسمشر وروستۍ خبرې به د هیواد پر امنیت مثبت اغیز وکړي. نور راپورونه او موضوعات هم لرو. د راپورونو برخه وروسته راځي. لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې فرشتې جلال زئی چمتو کړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي لاولیان او امنیت قمندانانو سره د ولسمشر خبرې بعد د هیواد پر امنیتي وضعیت شاغې ولري. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن له آسیایي لوبو د سپینو زرو له مډال سره کور ته ستون شو، او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال نن په کیف کې د اوکراین له لوړ رتبه چارواکو سره خبرې کوي. پوره خبر نو واوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هیل څرګندوي چې لوالیانو او امنیت قمندانانو سره د جمهور رئیس اشرف غنی احمدی خبرې به د افغانستان پر امنیتی وضعیت مثبت اغیز وکړي. شغلی احمدی د شنبه پر ورځ لوالیانو د قول اردوګانو له مشرانو او امنیت قمندانانو سره پر امنیتی وضعیت خبرې کړې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان د نجیب دانش نن په دیړه ازادي رادیو ته وویل
د افغان ولسمشر خبرې د ولایتونو له لومړي درجه پولیسو یعنی امنیت قمندانانو سره د دوی د روحیه سوق او لارښوونې لپاره ګټورې تمامېږي. دا لومړی ځل دی. زه فکر کوم چې دا به زیات ګټه وکړي چې د ولایتونو امنیت قمندانان مستقیم له ولسمشر سره په تماس کې وي.
په ارکیز به سرچینې چې جمهور رئیس ته نږدې ده، ازادي راډیو ته ویلي چې د امنیت د ښه کېدو لپاره پر نویو پلانونو کار روان دی. د یو بل خبر لمخې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نن ویلي چې د خوست په اسماعیل خیل ولسوالۍ کې دوه تنه په تروریستي فعالیتونو کې د لاس درلودو په تور نیولي دي. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې په میدان وردګو کې د ائتلافي قواو په تازه عملیاتو کې د درویو مشکوکو وسلوالو د وژل کېدو یادونه هم سوي ده چې د خبر پاڼې په حواله د امنیت له شکېدو سره به مرسته وکړي. په دا خبر پاڼه کې ویل شوی چې په فرا، لوګر او هرات کې ماینونه شند سوي دي. په هلمند کې چارواکي وایي چې افغان او نړیوال ځواکونه به ډیر ژر د دغه ولایت په شمالي ولسوالیو کې ګډ پوځي عملیات پیل کړي. د هلمند والی ویاند عمر ځواک ازادي رادیو ته وویل چې په دغه عملیاتو کې د سنگین ولسوالی هم شامل ده.
ان شاء الله هغه پلانونه چې پراتونکي کې عملي کیږي اختر نو وروسته په شمالي ولسوالیو کې عملیات وسی هغه به ډیر مفید وي، ځکه چې هغه بهرني ځواکونه او افغانان هغه په ګډه ترحکوي او پلان به اچوي.
تقریبا درې میاشتې مخکې د نږدې 800 وسلوالو کسانو پر سنگین ولسوالۍ حمله وکړه، او د دغې بې امنیتۍ لمن ورو ورو څیرمو ولسوالیو کچکی، مارجی، نوزاد او موسی کلا ته وغځېده. چارواکو تر دې مخکې ویلي وو چې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د تیرو درې میاشتو په نښتو کې څه باندې 800 کسان په دغه سیمه کې وژل شوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن له آسیایي لوبو د سپینو زرو له مډال سره کابل ته ستون شو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پورستی لوبه یا فاینل کې د اتش په تورنځونو په تفاوت مسابقه سریلانکا ته وروبایله او د سپینو زرو مډال یې واخیست. په آسیایي لوبو کې د سیمې د څناڅه 15 هیوادونو نږدې نیم زره ورزشکارانو ګډون کړی وو. په دغو لوبو کې د افغانستان څخه تکواندو کار احمد رومان عباسي د ژیرو مډال ګټلی دی چې افغانستان ته به یې راوړي. د دې مسلې نور جزئیات په ورسره په خبرونه کې راسي. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویکتوریا نولاند نن په کیف کې د اوکراین د لوړلبه چارواکو سره خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویلي چې په اوکراین کې د روانو اصلاحاتو په ارتباط د امریکا د همکارۍ ژمنه، د اوکراین په ختیځ کې روان وضعیت او د اوکراین له ځکني بشپړتیا د امریکا د ملاتړ څرنګوالی د نولاند د خبرو په اثر کې دي. نولاند په داسې وخت کې اوکراین ته ځي چې د اوکراین چارواکو د دې هیواد په ختیځ کې د روسیې پلوي کوونکو بیلتون غوښتونکو سره د اوربان څخه په تازه سرغړونو تورن کړی دی. د چچنیا په مرکز ګروزنی کې په انتحاري حمله کې 15 پولیس وژل شوي دي. په چچنیا کې د کورنوي چارو د ادارې په رپورټ کې ویل شوي چې حمله پرون هلته د ګروزنی شهر ورس په نوم د ځانګړو مراسمو ځای ته په لاره کې وسوه. په دې حمله کې لږ تر لږه 12 تنه زخمیان شوي دي. د روسیې د چچن جمهوریت مشر رمضان قدیروف په ګروزنی کې خبري اعلان ته په دې ارتباط وویل: دوی وايي خلکو غوښتل چې دلته خپله خوشحالي ولمانځي، ګډېدل او سندرې بللې، خو شیطان دا نه خوښوي او زموږ د خوشحالۍ د له منځه وړلو هڅه یې وکړه. خو زموږ له پولیسو مننه کوم، دا د هغوی زحمت و چې انتحاري حمله کوونکی ودرول شو، زموږ افسران ووژل او زخمیان شول. دوی ثابته کړه چې زموږ د سولې رښتینی ساتونکي دي. د خدای شکر دی چې زموږ میلمنو او ملکي خلکو ته تاوان نه دی رسیدلی. کوردی جنگیالو چې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف هوایي ځواک ملاتړ کوي، په سوریه کې د کوبانی شهر د کنټرول ساتلو لپاره خپل دفاعي عملیات جاری ساتلي دي. د راپورونو له مخې د اسلامي دولت په نوم وسلوال ډلې د شنبه په ورځ د کوبانی شهر ته څیرمه د یوې ستراتیژیکې غونډۍ ځینې برخې ونیولې، خو ویل کېږي چې د ائتلافي قواوو د هوایي حملو له امله یې زیات پرمختګ نه دی کړی. د سوریه په کوبانی شهر کې یو چارواکي ویلي چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوال له دې شاره په یو کیلومتري کې دي او د پولو لپاره یوازې هوایی حمله کافی نه دي. د امریکا د پوز مرکزی قومندانۍ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د امریکا پوز د شنبه په ورځ درې هوایی بریدونه کړی دي. په عین حال کې رپورټونه وایي چې د کوردی ځواکونو یوې کنډک مشرې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو د مخنیوي لپاره د کوبانی له شاره بهر انتحاري حمله کړې ده. د سوریه د بشري حقونو د څار ډلې چې مرکز یې په لندن کې دی پرون دا خبر تایید کړ او ویل چې په حمله کې د تلفاتو دقیق شمیر لا نه دی څرګند. په هنګ کانګ کې ملکی مامورین نن بیرته خپل دفترونه تستانه شوي او کاري پیل کړی. په هنګ کانګ کې له تیرو څو ورځو راهیسې د دیموکراسي په پلوي مظاهره کې دی او د شهر زیات مرکزی سیمې لاریون کونکو باندې کړی وي. رپورټونه وايي د لاریون کونکو خیمه لا هم ولاړ دي او هغه مهلت چې د هنګ کانګ حکومت د کسانو ته ورکړی و چې له شهر ووزي پای ته رسیدلی. لاریون کونکو چې د زیاتو سیاسي اصلاحاتو غوښتنه کوي وايي چې له حکومت سره د خبرو د پیل لپاره پرمختګ کړی خو مذاکرې لا نه دي پیل شوي. په هنګ کانګ کې مدني فعالان د چین د حکومت پر دې پلان په قهر دي چې وايي په 2018 میلادي کال کې د هنګ کانګ د ښاروالۍ د انتخاباتو لپاره ټول کاندیدان باید د حکومت لخوا د ټاکل شوي کمیټې تایید واخلي. مظاهره کونکي له چین غواړي چې په هنګ کانګ کې بشپړو آزادو انتخاباتو ته اجازه ورکړي. او د نوبل کمیټې لنن د خپل نړیوالو جایزو ویش پیلوي. نن بعد ته په ارتباط د نوبل د جایزې ګټونکو اعلان شي. سبا د فزیک او بل ورځ د کیمیا لپاره د نوبل نړیواله جایزه ورکول کیږي. د موتبرو سویډنو یو ورځپاڼه په حواله داسې ویل کیږي چې د تیپ برخه کې د نوبل جایزه به سږ کال امریکایي فزیولوژیست داوید جولیوس ته ورکول کیږي. د امریکایي فزیولوژیست په خپل څیړنو کې ثابته کړې چې د انسان هغه عصبي رشي چې د درد احساس پیژني، د حرارت، درد او د سرو مرچو د تریخوالي په وړاندې یو ډول عکس العمل څرګندوي. دا څنګه ویل کیږي چې د نوبل د سولې جایزه به د اکتوبر په 10مه اعلان شي. سږ کال د سولې جایزې لپاره تر بل هر وخت زیات خلک کاندیدان دي. رپورټونه وایي چې 280 تنه دي چې په هغوی کې پاپ فرانسیس او ادوارد سنودن هم شامل دي.
زمږ غاغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینا کابل او لویو خارونو کې خبريږي. قدر منوریدونکو، د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. پر راپورونه کې به واوري چې ولسمشر اشرف غنی احمدزی د هیواد د ولایتونو له امنیتي او اداري چارواکو سره په ټلیفون خبري کړي. چارواکي وایي د ولسمشر خبرو د امنیت د مسؤلانو روحیه لوړه کړې ده. د هلمند ولایت چارواکي وایي چې لختر وروسته به د دې ولایت په ناامنه شمالي ولسوالیو کې د افغان او نړیوالو ځواکونو له خوا ګډ پوځي عملیات پیل شي. په پاکستان کې لوی اختر په داسې حال کې پیلېږي چې افغانان او د نورې نړۍ مسلمانانې وروستۍ ورځ لمانځي.
پرون اول روز ما دوی ته مبارکي ورکړو، دوی موږ ته مبارکي راکړو. زموږ اختر ونه نن زموږ اختر د دوی اخیری ورځ ده.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په آسیایي اولمپیک لوبو کې د سپینو زرو د مډال لګټلو وروسته هیواد ته راستنیږي. نور موضوعات هم لرو. افغان ځوانان له راتلونکو حکومت څخه څه هیلې لري؟
وې کاغړه چې په وټولنه کې نامنې رامنځته کړي، ځوانان یې ور بیکار ک. افغانستان کې اساسي ستونزه د لوږی ده. اکثرا ځوانان کورونه په پسې دی، هغه بیکار دي، بیروزګار دي.
په دې اړه له کندهاري زلمیانو سره د ځوان فکر په 19 پروګرام کې بحثونه لرو او ردو ته را سره اوسئ. د ازادي رادیو خبرونه اوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هیله څرګندوي چې د ولایتونو له امنیت قمندانانو سره د ولسمشر اشرف غنی احمدزی ټلیفوني خبرې به د هیواد پر امنیت مثبت اغیز وکړي. د جمهوری ریاست سرچینو ازادي رادیو ته وویل ولسمشر احمدزی پرون د ټلیفون لارې د هیواد له والیانو، امنیت قمندانانو او د قولي اردو له قمندانانو سره په ټلیفوني خبرو کې وغوښتل چې د امنیت د ټینګښت په برخه کې ګډې هلې ځلې وکړي. یو شمیر څارونکي هم د ولسمشر دا کار یو نیک اقدام بولي. په دې اړه نور تفصیل له کابل د ازادي رادیو د خبريال رحمت الله افغان پر راپور کې واوري.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې ولسمشر اشرف غنی احمدزی په هیواد کې د امنیت ښه خوندي کولو په هدف نوي پروګرامونه تر لاس لاندې نیولې دي. د دوشنبه په ورځ په ارکی جنو سرچینو ازادي رادیو ته وویل چې د دې پروګرامونو په لړ کې ولسمشر احمدزی د لوی اختر په لومړۍ ورځ د ټولو ولایتونو له والیانو، امنیت قمندانانو او د قول اردو له قمندانانو سره په ټلیفون کې د امنیت د تامین په هدف خبرې وکړې او ځانګړي سپارښتنې ورته وکړې. په همدې حال کې د افغانستان د کورونا چارو وزارت هم تاییدوي چې ولسمشر د هیواد لومړی درجه امنیتي مسؤلینو ته د امنیت په اړه لازمې لارښوونې کړې. د دې وزارت مرستیال ویان نجیب دانش ازادي رادیو ته وویل چې ولسمشر په خپلو خبرو کې امنیت قمندانانو ته ویلي چې په ولایتونو کې د تروریستي حملو د مخنیوي لپاره لاړوړاندې تدابیر ولري.
د افغان ولسمشر خبرې د ولایتونو له لومړۍ درجه پولیسو یعنی امنیت قمندانانو سره د دوی د روحي سوق او لارښوونې لپاره ګټورې تمامېږي. دا لومړی ځل دی زه فکر کوم چې دا به زیات ګټه وکړي چې د ولایتونو امنیت قمندانان مستقیم له ولسمشر سره په تماس کې وي.
لا ارڅخه په خبره شوی اعلان کې هم راغلی چې ولسمشر احمدزی په هیواد کې د ډاډمن امنیت په هدف لټولو والیانو او امنیتي مسولینو سره ټلیفوني خبرې کړې دي. په اعلان کې راغلی چې یو شمیر ولایتي مسولینو ولسمشر ته ویلي چې د امنیتي مسولینو د هي همغږي په پایله کې په جنو سیمو کې امنیتي پیښې راکمې شوې دي. ولسمشر اشرف غنی احمدزی دغه خبرې په داسې حال کې کړې چې ښاغلی احمدزی د لوړې په مراسمو کې ویلي وو چې د حکومت لومړیتوب یې په هیواد کې د سراسري امنیت ټینګول وي. په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمیر افغان کارپوهان د ولسمشر دغه کار نیک او ګټور اقدام بولي. جنرال عتیق العمر خلوای د ولسمشر دغه نوی او پرځای کار به په ولایتونو کې د امنیت لټینګښت سره مرسته وکړي او د جنگي فعالیتونو د تخویص سبب به وګرځي.
شپې له خوانه حقیقتا قمندانان د قولي اردو والیان او د امنیت قمندانان دا استفزار کوي په تلیفون کې او د دوی سره غږیږي، دوی راپور اخلي. دا بالکل دوی خپلو وظایفو ته متوجه کېږي. بالاخره دوی خپل تمام فعالیتونه محاربي امعان کوي او پوهېږي چې له موږ نه څوک پوښتنه کوي، له موږ څوک راپور اخلي. دا ډېر زیات تاثیر لري، ډېر مؤثرې یوانه بهترین اقدام چې ده کړی ده همدغه اقدام ده.
ښاغلی امرخیل زیاتوي د افغانستان د امنیت شورا هم باید په خپل وار سره امنیتي راپورونه ولسمشر ته وړاندې کړي ترڅو په اړه دقیق تصمیمونه ونیول سي. بلخوا بیا د امنیتي چارو کارپوه فقیر محمد فقیر د ولسمشر اشرف غنی احمدزی دغه اقدام ته د شک په سترګه ګوري. هغه وایي چې تر اوسه هم په ولایتونو کې امنیت قمندانان له تنظیمونو سره اړیکې لري او ترڅو چې ولسمشر د هغو ژمنو په اساس چې له خلکو سره یې کړې متحد او ژمن ټیم رامنځته نه کړي دا ډول نوی اقدام به ګټور تمام نه سي.
شرایط دلته داسې راغلي دي چې تر هغه وخته پورې چې یو قوي ټیم دې د شاوخوا وطن پرست راټول نه شي هغه د یو تعهد سره قمندانان تنظیمو سره وابسته دي، د مافیایي ډلو سره ارتباط لري او د ټول فساد. نو په داسې حالت کې وعده و زه فکر نه کوم چې ترسره کړی شي.
د افغانستان د امنیت د تامین په هدف ولسمشر په داسې حال کې له سیمیزو چارواکو سره ټلیفوني خبرې کړې چې ولسمشر اشرف غنی احمدزی او د ملي یووالي د حکومت اجرایوي رئیس د هیواد د امنیت په ډاډمن کېدو باندې له حده زیات ټینګار کړی و. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
په همدې حال کې د هلمند ولایت چارواکي وایي چې افغان او نړیوال ځواکونه د دې ولایت په شمالي ولسوالیو کې په نږدې راتلونکو کې ګډ عملیات په پام کې لري. په هلمند کې به امنی نږدې درې میاشتې مخکې وروسته له هغه زیاته شوه چې نږدې 800 وسلوالو طالبانو پر سنگین ولسوالۍ حمله وکړه او د ناامنیو لمن ورو ورو څیرمه ولسوالیو کجکی، مارجې، نوزاد او موساکله ته وغځېده. افغان چارواکو له دې مخکې ویلي وو چې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د تیرو درېو میاشتو په جګړو کې څه باندې 800 کسان په دې ولایت کې وژل شوی. په دې اړه مې د هلمند والی لوایان عمر ځواک سره مرکه کړې. په مرکه کې په پایل کې خاغلی ځواک د هلمند پر امنیتی حالت رڼا واچوله.
په شمالي هلمند کې وسلوال مخالفینو مخکې هم زور اخیستی او مګر کې په هغه اندازه اوس نشته دی او ځینې تحرکات او د مقامات اندازه نشته چې لکه مخکې وو. او په اوس وخت کې د سنګین ولسوالۍ حالات ته انشاءالله د ګرځېدو په حالت کې دی چې بېرته به سنګین ولسوالۍ کې امنیت راځي او ټول ځایونه به د سنګین ولسوالۍ که تمامي لاره ده او یا هم ولسوالۍ لرې او نږدې صحیح بیا به انشاءالله ټولې امنیت کېږي.
افغان امنیتي ځواکونو په دغو سیمو کې په دانا امن سیمو کې د هلمند ولایت د امنیت لپاره څه پروګرامونه جوړ کړي دي اختر په ورځو کې او وروسته له اختره؟
تاسو ښه معلوم دی افغان امنیتي ځواکونه د اختر په ورځو کې اختر نه تقریبا یو نیم وړاندې په ټول ولسوالۍ کې او د ښار په ځینو ساحو کې په ټولو ساحو کې په اړوند هلمند په ټولو ساحو کې د زراعتو امر وکړل ترڅو په ټولو ساحو کې د ټینګم پېښې چې د وګړو سره سم په سنگین ولسوالۍ کې هم چنان او شمالي هلمند او جنوبي هلمند کې ان شاء الله کوم مشکل نه وو. هغه څه هغه واقعیت او هغه موثق راپورونه چې موږ ته راځي ترې مش ساته هم به اوس د ولسوالۍ سره په تماس کې یم. په ولسوالۍ کې د ولسوالۍ د قمندانانو سره، د ولسوال صاحبانو سره، مديرین د امنیت ملي سره، د ټولو سره په هر خبره باندې، په هر موضوع باندې زور سره تماس کې یم. هغه پلانونه چې په راتلونکي کې عملي کېږي اختر نه وروسته هغه به ډېر مفید وي، ځکه د چاغه بهرني ځواکونه او افغانستان هغه په ګډه په شمالي ولسوالۍ کې طرحه کوي او په لارې به اچوي. تاسو ښه معلومه ده چې څو ورځې وړاندې هم د اختر نه مخکې په ګندمریز او دوی بابا او کوچکي ولسوالۍ کې په دې ساحو کې چې سروان خلا په دې کې عملیات وشول او ډېره غټه لاسته راوړنه یې درلودله. یو ویشاله سنگین ولسوالۍ فیرن یوازې سنگین ته اشاره کوم، بلکې ډېر خصوصا ټول هلمند ته اشاره کوم چې موږ په ټول هلمند شمالي او جنوبي ولسوالۍ کې عملیات قائم وو. په ډېر خوشحالۍ سره خلکو خپل اختر ولمانځي او ان شاء الله وروسته له دې نه به هغه امنیتي ځواکونه چې وروسته د اختر نه د ولسوالۍ لپاره کوم پلانونه لري او په غوړ چې په ولسوالۍ کې په شمالي ولسوالۍ کې عملیات وسي
او ان شاء الله ټول سیمه به پاک شي. یو بل پوښتنه ځواک صاحب، چې د هلمند ولایت سرحدي ولسوالیو په اوږدو کې په پرتو کلیو او سیمو کې هلته حالت څنګه دی؟ اکثرا ویل کیږي چې طالبان او وسلوال مخالفین له دې سیمو افغانستان ته اوړي او بیرته خپلو پټنځایونو ته پاکستان ته ځي.
جنوبي ولسوالۍ کې موږ مشکل نه لرو او کوم ستونزه نه لري، ځکه چې هغه ځکه سرحدي پولیس، ملي اردو، ملي پولیس، د ټول اردو ملي، د ټول په هغه ځای کې په خپل وظیفو په تللو ستاسو اخته دي. او هیڅ کله یوازې بچ سرحدي ولسوالۍ، بلکې د هلمند په حرف هیڅ چاته اجازه نه ورکوي. او هیڅ مخالفینو ته هیڅ کله اجازه دې ورنه کې چې حتی د ولسوالۍ مبارکه باندې دوی حمله وکړي او یا نه خدای نه خواسته د ولسوالۍ نه رسامه دوی چې ولر سي په نور سیمو کې مشکلات پیش نو په اساس د دیشو خانشینو ګرمسی ولسوالۍ کې ملي اردو، ملي پولیس، سرحدي پولیس د ټول دغمو باندې بخښي مخکې دی اسلام بل دی چې په پلان کې دی ډیره غټه ماته وخورله.
د هلمند والی ویاند عمر ځواکو چې له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د هلمند ولایت په ناامن سیمو کې د پوځي عملیاتو د پلانونو په اړه خبرې کولې. زموږ غاک له ازادۍ رادیو اوري.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادۍ رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
د کونړ ولایت اوسیدونکو له وسلوالو طالبانو غواړي چې نوی افغان حکومت سره خپل ستونزې د خبرو لارې اوارې کړي. دوی پر طالبانو او نور وسلوالو مخالفینو غږ کوي چې جګړه نورونو پای ته ورسوي. روح الله انوري له کونړ په دې اړه راپور برابر کړی.
د کونړ اوسیدونکو وای په هیواد کې نوی ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی احمدزی واک ترلاسه کړی او په ټولو وسلوالو مخالفینو یې د سوګند پورته کولو او د لوی اختر په لومړی ورځ غږ وکړ چې نور دی له جګړې لاس واخلي او حکومت سره دی خپل ټول ستونزې د خبرو اترو لارې هواري کړي. نو دوی هم له وسلوالو طالبانو غواړي چې نور دی جګړه بند کړي.
دغه ورونه چینن په ورونه کې د جنگ په ډګر کې ناشتي باید د سولې په ټغر باندې کینی، هغه له په دې حکومت کې ونده ورکی او داغه نمیم هله دادا چې خبرو ته کینی کم کار چې په افغانستان کې په خبرو باندې کېږي دغه په ټوپک باندې نه کېږي.
سوله د افغانستان د خلکو لپاره دومره مهمه ده او دومره ضرور ده لکه د یو ژوندي سره د فاره هوا او اوبه د ټول مظلوم ولس د فاره. په لنډوي درته ویم چې دا ټول افغانستان لپاره په ګټه ده او خامخا به سوله کېږي په هر ترتیب چې په دې به کېږي.
دوی وایي جګړه د حل لار نه ده، یوازې جرګې مرکې دي چې په برکت تل افغانانو خپل منځي اوږدې شخړې هوارې کړي، یو بل ته یې مړي زخمیان او نور په جګړه کې شوي تاوانونه بخلي دي او له کلونو جګړو وروسته یې یو بل په غېږ کې نیولی دی. ماشومان هم له جنگ جړاګانو او ویرونو ستړي شوي، په جنگ کې له ښکېلو خواوو جنگ بندي او سوله غواړي.
نوم اسماعیل ده، زما د حکومت او طالبان نه ده هیله ده جنگ بند کی، بس نور مونږ ژوند لرو او نورم زاره جنگونو دلاش نه شوی ده او نور دا جنگ بند شي.
خلک وای ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی احمدزی په داسې حال کې په هیواد کې د جنگ بندی دو غوښتنه کوي چې له دې وړاندې پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم په دې لاره کې ډېرې هڅې کړي، خو تر اوسه یې ځکه کومه نتیجه نه ده ورکړې چې د سولې په نوم رامنځته شوي پروسې د پروژې بڼه غوره کړې وه. که چیرته نوی ولسمشر له زړه غواړي چې جنگ پای ته ورسي، نو لومړی دې د یادې پروسې په تشکیل کې بشپړ بدلون راولي او بیا دې د سولې لپاره رښتونې هڅې وکړي.
له کونړ په راپور کې مو واوریدل چې د اوبخۍ د کونړ ولایت اکثر اوسیدونکي له وسلوالو طالبانو غواړي چې په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره له حکومت سره خبرې وکړي. په افغانستان او اکثر اسلامي هیوادونو کې نن د اختر دریمه ورځ ده، خو په پاکستان کې په رسمي ډول نن د اختر لومړۍ ورځ ونمانځل شوه. په پاکستان کې اکثرا خلک وایي چې په ټوله اسلامي نړۍ کې اختر په یوه ورځ نن منزو او د زکات او په همدې دلیل د اخترونو خوان به خونده شوی دی. په سیمه کې د ازادي رادیو خبريال برکوال میاخیل د بلوچستان په جوب سیمه کې د اختر د منځنه په اړه د راپور برابر کړی.
مسلمانان په کال کې د خوشحالۍ لپاره دوه اخترونه لري چې خلک یې راتګ ته خوشاله وي، او بیا چې کله اختر راسي نو د اختر لومړۍ او دویمه ورځ ډېره په خوشحالۍ تېره کړي او درېیمه ورځ خفه وي چې نور پای ته رسیږي او بل اختر ته بیا په میاشتو انتظار پیل شي. خو په پاکستان کې د اخترونو لومړۍ او دویمه ورځ هم د خلکو خوشحالۍ په اوبو لاهو کړي دي، ځکه چې په دې هیواد کې له سعودي عربستان، افغانستان او نورو اسلامي نړۍ یوه یا دوه ورځې وروسته اختر لمانځل کیږي. نن په پاکستان کې د اختر لومړۍ ورځ منزل سوا او د اکثر لوی شهرونو په لوی عیدګاه جماعتونو کې د اختر لمنځونه وسول. د ژوب ښار د لوی جامع جماعت امام مولوی علادات کاکړ د ښار په لوی عیدګاه جماعت کې د اختر لمونځ ورکړ چې زرګونو خلکو پکې برخه واخیسته. له ده مې وپوښتل چې د اختر د میاشتې لیدل که انتظامي مسله وي هم، نو د پاکستان په یوه نه یوه ځای کې خو هر کال په هماغه ورځ چې په سعودي عربستان کې هم ولیدل چې لیدل کېږي، او که مذهبي مسله وي هم، نو پاکستان یوالې د نورو اسلامي هیوادونو غوندې له سعودي عربستان سره نه اختر کوي.
په شریعت کې حکم دا دی چې د میاشتې حساب چې دی دا لدی د ځخه بیا نشي روزه، لدی د ځخه بیا ماتوي بیا اختر، د غرنګ د اضحیې د لوی اختر هم حساب دا دی. اوس ما خپل دا تجویز همیشه زه دوی ته ورلږم ورکوم چې د ګرد عالم اسلام پر سچه باندې د په سعودي کې یو داسې مرکزي کمیټې جوړ شي چې په هغه کې چې څه ممالک دي د هغو دوی نماینده وي، بیا دوه سوه کسان جوړېږي که درې سوه، بیا به د دغو یو محدوده حامله وي، بیا د هغه ته شاهدان دغه کړي، لیکن هغو چې بیا حکم وکړي نو هغه حکم بیا د تمامې دنیا د پاره دی چې کومه هغه ذرائع دي د خبرتیا که اوس هم په سعودي کې ولیدل شي او په الحال هغه شاهدان دوی راواخلي ها د لیدلو واله موږ دې راغلي موږ مرکزي روسیه کمیټې ته پیش بیا اثر کوو.
د افغانستان د غزنی ولایت ګڼ شمیر افغانان هم په ژوب ښار کې له ځایي خلکو سره یو ځای اوسېږي. د اختر له لمانځه راوتلی غزنیوال صفي الله وایي دوی هم د ژوب له خلکو سره یو ځای نن د اختر لومړۍ ورځ لمانځي، خو داسې ورته ښکاري لکه د اختر درېیمه چې وي، ځکه چې وایي خپل خپلوان یې په غزنی کې نن د اختر درېیمه ورځ لمانځي.
هغه خو بهتره ښه دی نو چې په یو ورځ اوسي، ولې چې اسلامي ملک دی که نه، دا خو ښه دی چې یوله ورځ اوسي چې یو بل سره اختر مبارکي
وکړو ډېر شدي پرون ابل روز ما دوی ته مبارکي ورکړو دوی موږ ته مبارکي راکړو خو زموږ اختر ونه نن زموږ اختر د دوی اخري ورځ ده
د ژوب سیمې یو سپینږری وایي په تېرو کلونو کې خو په کوچنی اختر کې داسې هم سوي ده چې یوازې په ژوب ښار کې دوه اخترونه لمانځل سوي د چا به اختر وو او د چا به روژه وه خو په لوی اختر کې دا ستونزه نشته خو وایي که بیا هم ټولو مسلمانانو په یوه ورځ اختر لمانځلی خوشحالي به یو په دوه وایي
زه پاینده
پاینده که اختر دی ول مبارک
مبارکي د خدای دی
دا راته وایي چې ګردو مسلمانانو په یوه ورځ اختر کولی ډېر به ښه نه وایي ځکه نن په افغانستان کې په سعودي کې درېیمه ده زموږ اوله ده
بلکل وش اوس موږ څه وکړو موږ امیان خلک نو اختر ډېر ښه خوند به کولی من تاسو برای هم تاسو دغه خاک ژغې ده د هغو نن درېیمه ده زموږ نن اوله ځکه موږ نن اختر درېیمه
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزای وایي په نړۍ کې د ټولو مذهبونو خلک خپلې مذهبي ورځې په یوه ورځ لمانځي خو پاکستان چې اسلامي هیواد دی په اختر او روژه کې د خپل اسلامي مرکز تابعیت نه کوي وایي له دې سیاسي ستونزو جوړول نه دي په کار او باید له نورې اسلامي نړۍ سره په یوه ورځ اختر ولمانځل شي
چې زه را لوی سوی یم بلکې ماشوم هم پاکستان اختر به اکثره یوه ورځ کله کله به دوی ورځې شاته لیکن هم د دې وطن شاوخوا ملیتونو عالمان به پر دې فکر کوي سوچ به کوي واقعي ډېر تاسو خبر دې خبري خبر ده د جهان هر مذهب شی ورځي او د غم ورځي ټول په ګرد نړۍ کې یو ورځ لمانځل کیږي حکم دغه شی دی چې موږ خپل هر څه کول غواړو دا اختر دی چې موږ د سعودي زموږ خلکو ته چې دا ورځ سره چې روزه پرسته دی پر مسلمانانو باندې یا اسلام مکمل شوی دی دلته په کار دا چې موږ هغه ته ورځ نیولای او هغه ورته ویلای چې روزه سبا روزه ده یا سبا حج دی
دا یادونه ورده چې په پاکستان کې له نورو اسلامي هیوادونو یو او کله دوه ورځې وروسته د اختر لمانځلو په ټولنیزو سنوی که هم یو بحث را پیل کړی او د پاکستان پر دې اقدام انتقادونه کیږي چې باید له سعودي عربستان سره یو ځای روژه او اخترونه ولمانځي
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د ازادي راډیو خبرونه اورئ کردانو چې د امریکا د هوایی ځواکونو ملاتړ هم ورسره دی پرون د اسلامي دولت ډلې له وسلوالو سره د سوریې پر پوله د مهم ښار کوبانی د کنټرول د ترلاسه کولو لپاره جګړې ته دوام ورکړ د راپورونو له مخې د اسلامي دولت سخت دریځو یو ستراتیژیک غر نیولی چې له کوبالي سره نږدې پروت دی خو د دوی پرمختګ د هوایي حملو له کبله سست شوی دی په دې اړه جزیات د ملالۍ بشیر په راپور کې واورئ
د سوریه سرحدي شار کوبانی او ځای چارواکی ادریس نحسین وای اسلامي سخت درې د لشار څخه یوازې یو کیلومتر لري دي او یوازې هوایي بریدونه کافي نه دي چې د دوی مخه ونیسي د بهراني ائتلاف ځواکونو او د مځکني کوردی جنگیالیو ترمنځ د همکاري د نشتون په اړه هم شکایت وکړ د بهراني حقوقو لپاره لندن میشته د سوریه څارونکو ډله وای چې کوردی شذ د کوبانی په ختیځ کې د اسلامي دولت پر یو پوسټا ځانمرګ بریده وکړ د اسلامي دولت پر ضد په نړیواله جګړه کې کوبانی چې د ترکیه له سرحد سره نږدې دې یو مهم ځای دی د امریکا مرکزی قومندې په یو اعلامیه کې راغلی چې امریکایي پوځ تیر ورځ په سوریه کې درې هوایي حملې وکړې په همدې حال کې پرون د اسلامي دولت د سختري ځو پر ضد جنگي جټ بمبارالو ته کې او هلیکوپټر هم پشپژ نورو حملو کې وکړول سول د بشري حقوقو لپاره لندن میشته د سوریه څارونکو ډلې په وینا لشتر لژه درې دیرش اسلامي سختري ځ جنگیالي او د دې کوردی شهر درويشت ساتونکو د تیر ورځې په نشته کې وژل سوي دي د اسلامي دولت سختري ځ د سپتمبر پشپړسمه د کوبانی د کنټرول تر لاسه کولو هڅې پیل کړې دوی غوښتل د ترکیه او سوریه ترمنځ اوږد سرحد ونیسي کله چې د اسلامي دولت سختري ځ مخ پر وړاندې ولاړل لشاره او شاو خاصمو څخه یو لک شپږ اتیا زره کسان خپل کورونه پرېښول او ترکیه ته وتښتیدل د اسلامي دولت سنی سختري ځ ډلې په سوریه او عراق کې پراخې سیمې تر خپل واک لاندې کړې او د جون په میاشت کې د خلافت اعلان وکړ پر دې ډلې د پراخو تیریو تورونه دي لکه ډلې ځ وژنې برمته کول تشدد او د شذو په زور کنیز کول له هغه وروسته چې امریکا په عراق کې د اسلامي دولت د سختري ځ پر ضد هوایي بمباري پیل کړې امریکا د دې ډلې پر ضد یو نړیوال ائتلاف جوړ کړ په عراق کې په هوایي بمباریو کې برتانیې او فرانسې او په سوریه کې په هوایي بمباریو کې پنځو عربو هیوادونو بحرین اردن قطر سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو برخه اخیستې ده د بلجیم د دفاع وزارت وایي پرون د دې هیواد اف شپاړس الوتکو په عراق کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې پر ضد خپلې لومړۍ بمباري پیل کړې
زمون غاغله ازادي راډیو او قدر من اوریدونکو تاسو کولای شئ چې دا راپور او همدار از د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه نور راپورونه مرکه او تحلیلونه د ازادي راډیو پر انټرنیټ پانه په تفصیل سره وګورئ azadiradio.com او azadiradio.org زموږ د انټرنیټ پانه پته ده همدار از پر فیسبوک کولای شئ چې د مهمو مسایلو په اړه خپل نظر د ازادي رادیو له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ. facebook.com/azadiradio زموږ د فیسبوک پانه پته ده. درنو اوریدونکو دا وخت د ماسپخین 2:30 دی. د خبرونه په دوام کې د ځوان فکر اونیس پروګرام خبرو. خدا شبا فرشته جلالزی د افغانستان سیمې او نړۍ د خبرونو لاندې سره په سټوډیو کې ده.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هیله څرګندوي چې لوالیانو او امنیت قمندانانو سره د جمهور رئیس اشرف غنی احمدي خبرې به د افغانستان پر امنیتي وضعیت مثبت اغیز وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نن پای و خبر پاڼه کې ویلي چې د خوست په اسماعیل خیل ولسوالۍ کې دوه تنه په تروریستي فعالیتونو کې د لاس درلودو په تور نیول شوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن لاسیایي لوبو د سپینو زرو نه مډال سره کابل ته ستون شو او په دې لوبه کې د افغانستان څخه تکواندو کار احمد رومان عباسی د برونزو مډال ګټلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویکتوریا نولان نن په کیف کې د لوړ رتبه چارواکو سره ګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه وایي چې میرمن نولان به په اوکراین کې د روانو اصلاحاتو په اړه د امریکا د همکارۍ په ژمنه ټینګار وکړي. په هنګ کانګ کې ملکی مامورین نن بیرته خپل دفترونو ته ستانه شوي او په کاري پیل کړي. په هنګ کانګ کې لتیرو څور زورایس د دیموکراسي په پلوي مظاهره کې دی او د شار زیاتی مرکزی سیمې لاریون کونکو بندي کړي وي. د چچنیا په مرکز گروزنی کې په انتحاري حمله کې 15 پولیس وژل شوی دي. د چچنیا د کورنیو چارو د ادارې پر رپورت کې راغلی چې په حمله کې یو شمېر کسان زخمیان دي. او کوردی جنگیالو چې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف هوایي ځواک ملاتړ کوي په سوریه کې د کوبانی شهر د کنټرول ساتلو لپاره خپل دفاعي عملیات جاری ساتلي.
زموږ غږله ازادي رادیو او ریقدر مون اوریدونکو په لاندو خبرونو کې مو اوریدل چې د آسیایي اولمپیک لوبو په ولسم دور کې افغانستان دوه مډالونه وګټل. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د سپینو زرو او احمد رومان عباسی په تایکواندو کې د زیرو مډال وګټه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د آسیایي اولمپیک په لوبو کې لګډون وروسته شیبه مخکې کابل ته ورسید. زمونږ خبريال په سیمه کې دی او د دیخ پرونی او د ازادي رادیو د نورو خبرونو په دوام کې به په دې اړه تاسو ته معلومات درکړو. سمدستي د ازادي رادیو د اونیزو باسونو پروګرام ځوان فکر واوري.
ازادي رادیو د ځوان فکر د پروګرام مینوالو ته سلام. د کندهار ځوانان ګیله لري چې په تیرو ډیر لسکلونو کې لکه څنګه چې شایي هغه ډول د دوی غوښتنې په پام کې نه دي نیول سوي. دوی د نوي حکومت څخه غوښتنه کوي چې دا ځل د ځوانانو ستونزو ته توجه وکړي، د هغوی غوښتنې او وړاندیزونه ومني. دا چې مشخصا د ځوانانو دغه غوښتنې او وړاندیزونه څه دي، زه صادق رښتینی په دې اړه د کندهار د دروتونو ځوانانو عبدالسمی غیرتمل، نثار احمد صالح او فریدی فروتان سره لاند بحث لرم. تاسو ټول ته بشرا غلاس په پیل کې شغلی سالی صاحب کتاس مهرباني وکي او اس چې په تیرو ډیر لسکلونو کې ځوانانو ته څومره توجه سوي و؟
ډیر زیاته مننه د میز د ګډونوالو او تاسو درنو اوریدونکو ته خپل سلام او مننه تقدیموم. په تیرو ډیر لسکلونو کې موږ د ډیرو لسترونو ترڅنګ یو څه سلام مشکلات هم درلودل چې پرغه باندې به هم څوک سترګې نه پټي. چې دغه جمله څخه اومده ستونزه د ځوانانو بیکاری و. اساسي اصل دا دی وای کغواړي چې په وټولن کې نه امنیت رامنځته کړي نو ځوانان یو بیکاره ک. په افغانستان کې اساسي ستونزه د نس د لوجد اکثر ځوانان کورونه په پسی دی او بیکاره دي، بیروزګار دي. د دوی دغه لوجي او د دوی د خالي جیب څخه نور دنیاوالو په خاص زموږ غماز هم سایګانو ډیر غلط استفاده کړي ده او د یوې ګولې په بدل کې توپک په لاس کې کړی دي او هغه توپک شاجور د خپل روپ زګر کې ور خالي کړی دی. هم دی لتاو په تیرو ډیر لسکلونو کې موږ د تعلیم په برخه کې ډیر لستراوړنی درلودلې، مګر د یو راپور لمخې چې موږ یوازې او یوازې د څلور لکه بس دا یاد واز دا پاس ځوانانو په شاوخوا کې بیکاره کسان درلودل او د ځوانانو د بیکاری څخه ډیرو کسانو په خاص زموږ سیمه ملکونو ډیره غلط استفاده وکړه. د افغانستان په نامونه کې ډیر پراخ رول ولوبوي. یو هیله مې درته کوم چې حکومت څخه دغه د ځوانانو د کار پروګرام لوبني ډیر توجه وکړي.
ډیر شکر غیرتمل صاحب د سالی صاحب د خبرو په دوام د ځوانان په برخه کې هغه کوم مسایل و چې په تیرو دیرلسو کلونو کې توجه ورته ونسوه؟
په تیرو دیرلسو کلونو کې د دې سراسره چې د ولسمشر حامد کرزي دوره د ګڼ شمېر لاسته راوړنو دوره وه، د ګڼ شمېر مثبتو کارونو دوره وه. د دې سراسره د افغانستان خصوصا د کندهار او بدلوی کندهار ځوانان د ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ وه. تاسو وګورئ سالی صاحب خبرې ته اشاره وکړل، بیکاري په لومړی خط کې، که لومړی خط چې کندهار دی د جنگ په دواړو اړخو کې، که طالب دی او که په مقابل کې حکومت نظام یا پولیس دی، دواړه کندهاري ځوانان دي او یو د بل په مقابل کې جنګیږي. هدف مې سوله ده د سولې په برخه کې هیڅ عملي ګام نه دی اخیستل سوی، په داسې حال کې چې سوله د دې سیمې اړتیا ده. پر خلکو باندې هغه طبیعي ژوند چې خلکو باید لرلی وای، هغه په دغه دیرلسو کلونو یوازې او یوازې په لومړنیو درو کلونو کې هغوی تیر کړي دي، او پاتې لس کلونه هغوی په جنګ و جګړه کې تیر کړي دي، په داسې حال کې چې خلک یوازې او یوازې د خپل طبیعي او آرام ژوند غواړي. چې ویک سوله په کلي کې ده، سوله په کوڅو کې ده، سوله نه په مرکز کابل کې سته او نه د کندهار ښار په منځ کې سته، چې خلک په بېلابېلو برخو کې پروژې ځینې اخلي، خلک په بېلابېلو پروژو او په بېلابېلو نومونو پیسې راباسي، یا د ملل متحد یا د نورو ارګانو څخه په دې برخه کې مصرفوي. زه وایم که واقعي په دې برخه کې نور هم کار کېږي، راتلونکي نظام هم ورته متوجه کېږي او رښتیا د افغانانو پرمختګ غواړي، نو سوله په لومړني قدم کې لازمي او مهمه خبره ده. یوه بله ډېره مهمه خبره چې دغه په کابل کې د لوړ پوړو چارواکو مشرانو په خاص توګه د ځینو وزارتونو چې ځوانان یې لاس ګریوان دي ورسره، یا ځوانان سروکار ورسره لري، هغه د مور د میرې چلند دي. په دیرلسو کلونو کې موږ په دې نامه خطا ایستل شوي چې ولسمشر حامد کرزی د کندهار دی، او بس همدغه بس ده چې دی د کندهار دی او د کندهار په نامه باندې دلته پر موږ باندې واک چلی. دا په تعلیم و تربیه وزارت کې هم، د سپورټ په وزارت کې هم، د لوړو زده کړو په وزارت کې هم بېلابېلو ځوانانو ته په مخامخ ډول ویل شوي چې کله چې ته ورځې په خپله ملي جامه کې هغه ستا سره بل ډول برخورد کوي. دا خلک چې دا خبره چې خلک په تبعیض باندې نه اخلي، دا عملا د دې سیمې د ځوانانو سره شوي. تاسو وګورئ د یو کوچني ولایت ځوانان په اروپا کې تدریس کوي، هم زما ځوانان تر اوسه پورې دلته په کندهار کې د لوړو زده کړو زمینه هغه ښایي ورته مساعده نه ده. په بېلابېلو ولایتونو کې شخصي پوهنتونونو په لسونو ته رسېدلي، تر اوسه په کندهار کې زه دوه یا درې محدود پوهنتونونه لرم. ګڼ شمېر نور مسایل دي، تعلیم و تربیه په چوکاټ کې، حتی په میدان وردګو، په ځینو نورو ولایتونو کې وګورئ، ګام پر ګام ښوونځي دي. اما ماته د ښوونځي په نامه باندې پیسې هم راغلي دي، پیسې هم هلته منظور شوي دي، اما راستول کېږي او سر په ګرځول کېږي. دا څو عمده او جدي ستونزې چې یوازې او یوازې کندهاریانو په دغه دیرلسو کلونو کې زغملي دي، لا اوس هم زغمي.
فریدی فروتان، تاسو په تیرو دیرلسو کلونو کې د ځوانانو په خاص ډول د ښځو په برخه کې د حکومت هڅې څه ډول ارزوي؟
په دیرلسو کلونو کې او د تیرلسو کلونو کې چې مشوار زه په اول خو دا ګران ملمنو ورځول په عموم د ځوانانو په برخه کې، کچیر بیا راسو د شزه و د حقوق په برخه کې وګورو چې په دې تیر دیالس کلو کې کوم کارونه ورته سوي دي. کسه هم په ځینې تر یو حد پورې دوی ته کارونه سوي دي، یعنی یو ځینې کارونه ورته برابر سوي دي، لکه په د شزو چارې ریاست کې ځینې پروژې ورته اخیستل سوي دي چې دوی ته د کار زمینه برابر کړي، مثلا د خیاطي یا د خامک یا د بل شی په نامه ورته اخیستل سوي دي، د سیمینارونو او داسې نور شزو ته ورکول سوي دي. اما تر ډېره حده چې د دوی په نامه دا پروژې وشان اخیستل سوي دي، یا د دوی په نامه چې دا پیسې راستول سوي دي، به د ښځو په نامه سره د افغانستان ته په هغومره اندازه نه دي سوي. که په لږ اندازه سره دوی ته کار سوي دي، د هغه په مقابل کې دو چنده د دوی د ښځو په مقابل کې تاوتریخوالی په دا ټولنه کې منځ ته راغلي، ځکه چې دوی خپله دغه پیسې په شل فیصد اخلي دي، 15% مصرفوي او 15% دي پرېږدي، هغه بودیجه نه لګوي. هغه په کومه پروژه چې د ښځو په نامه سره اخیستل شوی ده، هغه یو ځل 2000-3000 دي کوي، ونه کوي په 3000 ټول خلک په دې باندې بې ورسې وي. ښځې په خپلو هغه مرجع باندې، پر مربوطه مرجع باندې، لکه مثلا د ښځو چارو ریاست دی او داسې نور حقوق بشر دی داسې نور کې په دې باندې ښځې به اعتبار شوی دی. یعنی چې دی وایي د ښځو په نامه سره هر موضوع ته چې دی لمنه ورکوي په د تیرو دیالس کالو کې د ښځو مشکلات د دې چې حل کې کم کې د هغوی مشکلات ډېر کړي د هغوی خنډونه په کور کې ډېر کړي دي د دوی تاوتریخوالې نور هم په کور کې ډېر شوی دي په ټولنه کې ډېر شوی دي د دوی په مقابل کې مشکلات یعنی د شیزه په هرڅ کې کسه هم په دولتي ګورګانو کې د دې ته په یو سند اجازه سره برخه ورکول سوی ده خو بیا هم شیزه د ډیر مشکلات سره مخامخ دي بیا هم د مکمل حقوق سره نه دی ورکول سوی که فقط په شارو کې ورکول سوی بیا کچیر مشکل ته د باندوګان ته وګورو دلته هیڅ هم شیزه ته پاملرنه پر سره توګه نه دی سوی دی هم ټکول کیږي د کورس هم دي ته د باندې اجازه نه ورکول کیږي تعلیم ته خو بالکل شار پریردو د کلی تولار سره دی ته خو به د تعلیم حق نسته محرومیت دي د تعلیم څخه په دې شهر کې خپل د ډیرو نامنی وسخه خلک د نظر نه شکوي چې خپل د شزینه طبقه ټول مکتب ته شونځي ته ورستوي کچیر هم ورستوي تر وا ماتم ټولګي پرې سکړه کوي دغه نخوال د لس دینس کوله چې بیا نور هم د زکه چې د کورنۍ په د شرایط په د جامع باندې اعتبار نه لري او په خصوصا کچیر د شوز بل برخه څخه ووزو په عموما وګورو د ځوانانو په برخه کې دی ته خو هیڅ ډول ته په دې ټول کدی ته کارونه هم جوړ شوی برابر شوی په ډیره فیصدي سره نه برابر سوی ځکه چې ځوانان ټول بیکار دي دوی ټول فساد اغلا او بهرنی ملکونه ته مخه کوي بهرنی ملکونه ته پچا قاچاقي ډول سره دي سفرونه کوي زي چې هغه هم ایران ته یا استرالیا ته چې دوی هم پلار کې نیول کیږي د اخرم د دې د مارک سبب کیږي د دې د مړین سبب کیږي دا ټول چې وګرځي جو دغه نقطه ته پام وکړو دا موږ ټول د دغه دولت موږ ټول دولت متهمو ځکه چې دولت سم پاملرنه نه کړ خپل ټولنې ته خپل ځوانانو ته کچیر دي ته د تحصیل زمينه برابر کړي خو دي هغه د فارغان سو چې دي فارغان سو خو دي ته د کار پیدا کړي چې دي بیکار نه سي په ټولنې کې نه خان جوړ نه کړي د کورن د وجوب د ټولنې د وجوب بار نه سي دي ته په هر زمينه کې چې دي زده کړي دي ته د کار برابر سي امریکای فعال سي چې تر څو ځوانان په کار وګمل سي چې ځوانان په کار وګمل سي د ټولنې د جامعې د هیواد پرمختګ سبب کیږي
اوس براسو دي ته چې نوې حکومت به د ځوانان لپاره څه وکړي او یادا چې خپل ځوانان څنګه کولای شي چې د فرصتونو څخه ګټه واخلي او د نورو ټولنو په ډول د خپل فردي او جمعي حقوق څخه په استفاده د ټولنې لپاره خدمت وکړي. صالح صاحب ستاسو په نظر هغه کوم مسایل دي چې نوې حکومت او مشخصا ځوانان باید هغه ته توجه وکړي ترڅو له ځوان څخه په ټولنه کې ښه استفاده وشي؟
څلور عمده فکتور زما په نظر باندې چې پر دغه باندې کار وشي او هغه ته بیا جدي پاملرنه وشي افغانستان به ان شاء الله په ډیر نږدې کې د نور هیوادونو سره سیال شي. اول بنیادی کارونه دي موږ په تیرو ډیر لس کلونو کې پر لاسترونو باندې هر وخت بحث کوو مګر پر دې باندې څوک سترګ نه پټولې په افغانستان کې په دغه تیرو ډیر لس کلونو کې د تقریبا 90 میلیارډ ډالرو پراتک سره به هم بنیادی کار نه دي سوی. د بنیادی کار په دې مفهوم باندې چې د صنعت په برخه کې کار نه دي سوی د زیرمو په برخه کې موږ هیڅ لاسترونه بخینه لرو دغه درڅنګ په زراعت کې زموږ تشويش د کچيري امدغه نن په کندهار کې د بولدک سیمه را باندې بندسي نو د کندهار خلک به د لوژن مړي ځکه چې موږ ټوله وړه د راواردات موږ ټوله پاکستان څخه دي که موږ خپل زراعت ته جدي توجه وکړو د تاریاکو ترڅنګ یا تاریاک بنسي یا تاریاکو ترڅنګ پر خپل غنوم باندې ډېر اتکا وکړو د غنوم ترڅنګ پومبه د پومبې ترڅنګ موږ په غزنی کې ګور خپل کچالو لرو موږ د وردګو خپل شسیب لرو په هرات کې هم دا ډول زعفران لرو چې ځمونه موري پکښ کې مصرف دي د صنعت په برخه کې د شوز د پار لاسي صنایع دي هم داسې نور غالیان موږ لرو چې په دغه برخه کې بنیادی کار وسی زمينه ورته برابر سي سامان لا تر تر او وارث د نور هیوادونو څخه او دغه د پاره به عمده مارکیټ جوړ سي اساسي ستونزه د افغانانو لوجه ده لوجه په دغه طریقه باندې حلېږي موږ 50% ځکه زراعت د افغانستان موږ باید دغه څخه پراخ استفاده وکړو او به حملرو شلمر حملرو شخاور حملرو اصلاح سوی توغم حملرو مونتا د خلکو پر امه په هوی باندې کار پکار دی او د دولت تخواڅخه مرسته ډیره ضروره ده. په تیر ډیر لس کلونو کې د آی آر ډی او دبل پنوم چې موسسات و چې ځینی باغوانونو مزکوالته بعض تخمونو ورکوله هغه صرف یو تجارت یو پروژه و خطا استل سول اته هغه د استاد لیوال په خبره شل میلیونران و چې د 10 میلیون انسانانو په سر غوره لوب وکړه او هغه پکښ کې میلیونران سول په دوبوی په نورو لیوادونو کې خپل ځان څنګه جوړ کړل. بل دوه خبره ده چې پر امنیتي ورګانونو باندې باید ډیر ماکس وسی ډیر توجه باید ورته وسی موږ د درنیوي کال انتخابات چې کوم بنبستو بهرانه رامنځته کوي یوازنی لامل دا وشي زموږ په امنیتي ارګانونو کې ډېر مشکلات وو. موږ به دا ووایو چې موږ اردو ملي ده، مګر په کومه کچه چې ملي اردو شایي هغه رقم نه ده. موږ همیشه پښتانه وایو چې موږ اکثریت یو، مګر د ملي اردو په برخه کې پښتانه بېخي اقلیت دي. خپل اولادونه ناست دي ملي اردو ته. د اردو یو مفهوم دا دی چې د ګډ ماموریت معنی لري. په هغه ځای کې بیا هیڅ یو څوک د یوې سیمې یا د یو قوم لپاره بیا کار نشي کولای. مګر موږ د دیارلس او درنیو کال په انتخاباتو کې ولیدله کوم متقابل ټیم چې د اشرف غني په وړاندې باندې ولاړ و چې هغه د کودتا خبرې کولې. یوازنی علت دا و چې امنیتي ارګان نه ګوره د هغو خلکو په لاس کې وه. په دغه برخه کې دي عمده کار وسي. زما په نظر کې چیرې د مکلفیت دوره رامنځته سي چې هر ځوان مکلف دی چې تر دوه کالو پورې په نظامي چارو کې وظیفه اجرا کړي، دا د امنیت په راوستلو کې ډېر رول لوبولی سي چې زما په نظر د آینده بحران لپاره ښه مخنیول کېدلی سي. بل اساسي خبره په سیاسي چوکاټ کې د ملي ګوندونو ایجاد دی. تر څو موږ په افغانستان کې ملي ګوندونه ایجاد نه کړو، زموږ ټولې ټاکنې به دغه رقم مشکلاتو سره مخ کله کبدر نیو کال کې چې شپږ میشتې دوام وکړي، خلک د اقتصادي مشکلاتو سره مخ شول او په دغه شپږ میشت کې واځي دولت تر 11 میلیارډ پرې ګوره د تاوان سره مخ شو. تاسو درسنی له خلیش مرو لیدل ک د ډاکټر صاحب عبد الله په وړاندې یاد جمعیت اسلامي په وړاندې موږ یو بل ملي ګوند لرلو. په داسې کې چې ګوره ملي ګوند نه دی، کچیر موږ ملي ګوند لرلو بیا دغه متقابل ټیم په دغه اندازه ګوره نه غورځي. د ملي ګوندونو ایجاد هیواد په شوبه نه درېږي، ځکه مشکل د دیموکراسي خبرې یادو. د دیموکراسي سره د قانون حاکمیت ملي ګوندونه او د بیان ازادي شرط. په دغه برخه کې موږ د بیان ازادي لرو، اما ملي ګوندونه نه دي موجود. د راتلونکي حکومت لپاره یو عمده فاکتور دغه دی چې په دغه برخه باندې ډیر کار وکړي. بل اساسي خبره چې مخکې جناب غیرت مل صاحب هم اشاره ورته وکړه چې د سولې علي شورا وزه د سولې د علي شورا ترڅنګ مقننه قوه یا په مجموع کې پارلمان هم ورسره یادوم. زه په دوه خبرو باندې چې کله ذهن تراسي وشرمېږم، یو د سولې علي شورا ده، بل مقننه قوه ده. مقننه قوه مو قانون تر څو لاندې کوي، په قانون باندې رشخندوالي، او د سولې علي شورا مو سولې رشخند کړل، په سولې باندې رشخندوالي. زموږ د سولې د علي شورا پر اساس کې هغه کسان دي چې کلونه کلونه طالبانو سره جنګېدلي دي، نو کله امکان چې دوه نفر سره جنگ غړي ګور سوله وکي، حتی دریم غړي څوک به دراسي او دا دوه کسان به سره کښيني. موږ د سولې د علي شورا پر اساس کې هغه کسان ورکړي دي چې تقریبا اوه کاله طالبانو سره یوازې جنگېدل دي. په دغه برخه کې موږ د سولې په نوم باندې رشخندوالي، هغه پیسې چې راځي د سولې په نوم باندې یوازې د څو کسانو جیب ته ولولي، مشکل حل هم نسو. او مقننه قوه چې ولس جرګه ډېر درته یادوم، په افغانستان کې چې هر جنایت کېږي، هر غصب کېږي، هر قتل کېږي او هر جرم کېږي، په هغه کې خامخا د پارلمان یا د ولس جرګې او یا د مشران جرګې د وکیل لاس پروت دی. په دغه برخه کې باید راتلونکي دولت د هیڅ یو وکیل تر شا ونه دریږي چې هغه مجرم جنایتکار چې هغه بیا پارلمان ته ورسیږي او د جنایت او د خیانت لاره بیا یو بل وزیر ته اعتماد رایه ورکړي. او بل اساسي خبره په افغانستان په تعلیمي نصاب کې باید یو عمده تغییر راسي. هغه مسلکي کسان چې نصاب جوړول یې مسلک د غوښ باید مسو غوښتل سي، په خاصه بیا د تاریخ په برخه کې. موږ د تاریخ په برخه کې د افغانانو سره ډیر جبر کړی دی. د تاریخ هغه صحنه چې شهید ناهیدی د څو منزله څخه د خپل پټ په خاطر ځان واچوي، په تاریخ کې مو دا خبره ګور د پښولند کړي ده. هغه کسانو چې خپل پلرونه خپل اولادونه د لاس ور کړی دي، هغه د تخریب د تاریخ هغه صحنه مو بيخي حساب کړل مینځه مو وړي دا چې د کوم مصلحت پر بنیاد باندې ځکه دا نصاب د کسانو د خوا څخه جوړ سو چې په دغه تربګنی او دغه دشمنی او دغه دوینو په تیول کې دا غي اومده لاسو ناغینه غوښتل چې تاریخ ته هم دا ستور مخه پاتې سي. غیرت مصاب تاسو د یو با خبر خبريال په توګه چې د ټولین سره په خاص ډول ځوانان سره ډیر په تماس کې اس، مشخصا د نوي حکومت څخه د ځوانانو غوښتنې څه دي؟
صالح صاحب څو پکتور یاد کړل، لکه ډیر عمده مسایل و نه غواړم چې پر هغه باندې بحث وکم او تکراری سپه بحث کې. زما نظر دا دی، زما عقیده هم دا ده چې تر څو پورې مو نظام پښتون کې نظام نه ایسوي، پښتنه نه کړي، تر هغه پورې به زموږ هیڅ ډول کابینه نتیجه ورنکړي. ګوري د ولسمشر کرزی تیر دیر لسکلونه او تر اوسه پورې بیلابیل وزیران واړول، تاوې کړل، بالای کړل، تغییر یې ورکړي، خو همدغه مو کسان دي، همدغه مو مشران دي، همدغه مو پروفیسران دي. په هر وزارت کې د فساد نارې کېږي، په هر وزارت کې، په هر ریاست کې، په هر شعبه کې د فساد پراخې نارې وهل کېږي. زه وایم کتر څو پورې پښتون کې نظام او پښتون کې دولت، پښتون کې رئیس جمهور، پښتون کې یو سوال کوونکی اجرایی رئیس موجود نه وي، په افغانستان کې به دا ستونزې او افغانان به د دې ستونزو سره لاس او ګرېوان. تاسو وګورئ د یو کوچني سپورتي ادارې مثال تاسو درکوم، د المپیک په سیالیو کې د افغانستان ملي لوبډله د فوټبال لاړل،
په داسې حال کې چې ګڼ شمېر پیسې هم درلودې، په میلیونونو افغانۍ یې درلودلې، دوی هلته د افغانستان رسمي لباس وانه غوستی. د دې څخه باید پوښتنه سوې وای چې ولې هلته یې یوه بازې بایلولې، دوی یې بایلولې، درې یې بایلولې، شرمونکې یې بایلولې. په دې خلکو باندې دغه دیارلس کاله په میلیونونو ډالر مصرف سوي چې په دغه سپورټي ادارو جمنازیمونه ورته جوړ سوي چې په کندهار کې که نه دي سوي په مرکز کې سوي دي. ولې د دې ادارې څخه چا پوښتنه ونه کړه چې ولې 15-0-6-0 تاسو دا بازې بایلول؟ په همدې شکل باندې په تعلیم و تربیه او په لوړو زده کړو کې انډیا یا د هندوستان دولت افغانستان ته بورسونه راستي. تاسو وګورئ د کوم یو غریب زوی هغه کې اشتراک کړی دی. د ترکیې بورسونه راغله کندهار ته 12 کسه یا 13 کسه سامیا ورکړې وه. ولې د کندهار را 12 او 13 کسه سامیا ورکه سول چې زابله پرې راتلل، تر غزني پرې راتلل، بېرته د یې خوا جواب سول او خلک یې پر ځای بهنې نور لاړل. آیا چا یې پوښتنه وکړل؟ تاسو وګورئ په کندهار ولایت کې د هر ریاست، د هر ارګان، خصوصا د عدلي او قضایي ارګانونو څخه خلک داسې دي چې تر پزې راغلي دي په فساد کې. عادي خبره ده یو ولسمشر د دې سوال نسي کولی. آیا یو وزیر، یو مشاور وزیر، یو ځانګړی هیئت د دې فساد پوښتنه نسي کولی؟ تاسو اوس وګورئ چې یو پولیس په دې ښار کې د خلکو سره څه ډول وضعیت کوي، څه ډول برخورد کوي. په سارا کې به یو اربکۍ د سارا د خلکو سره څه ډول وضعیت کوي؟ پوښتنه نسته. هیچا څخه پوښتنه نه ده کړې چې څه ډول چلند کېږي. زه وایم افغانان وپوښتل سول، د افغانانو حالات هم ورته معلومېږي. که پوښتنه وسي پوښتونکي نظام، پوښتونکي حالت او پوښتونکي حکومت رامنځته سي، زه په دې باوري یم چې د هغه خلک چې اوس پر سر د اقتدار دي فساد هم کوي، دا به فساد هم نه کوي او بالاخره به کار هم کوي.
تاسو مخکې په خپلو خبرو کې د سولې یادونه وکړه، خپل ځوانان د سولې په برخه کې څه کولای شي؟
سوله په کلي کې ده، سوله په هغه ځای کې ده چې هلته به جنګ اول خطي هلته مهمه ده. ولې زما د کلي یا زما د بانډو یا زما د ولسوالۍ ځوانان په مقابل طرف کې د طالب په نامه باندې ولاړ دي، هلته زما د نظام، زما د اوسني حکومت په نامه باندې زما سره جنګېږي؟ آیا دغه حالت باندې چا ریسرچ کړی دی؟ زه وایم هغوی زهیر شوي چې دا اوس هم دا خلک په یوه نامه او په بل نامه زهیرېږي. دا اوس هم خلک په ولسوالیو په ځینو لیرو پرتو سیمو کې له کورونو راایستل کېږي، ډبول کېږي، وهل کېږي او کورونه یې چورېږي. زه وایم که د سولې په نامه باندې کار کېږي، د سولې په نامه باندې پنډ راایستل کېږي، د سولې په نامه باندې پیسې اخیستل کېږي، په کلي، بانډو، په هغه ځای کې چې جنګ مشتی دی، هلته د لاملونو پوښتل سي او د لاملونو پر بنسټ چې هلته د سولې دپاره کار وسي. سوله دلته په ښار کې د کیکنسته د کیکن در یو حده پرې خلک دلته نسبتا ولسوالیو ته د امنیت څخه هم برخوردار دي. اما په هغه ځای کې چې هلته لیرې پراته سیمه دي، نه شپید طالب د ورځې حکومتي په غلط کې سولې لپاره کار وسه، هغه غلط کې د دوه اړخ یو د بل په مقابل کې یو بل ته تغیر اچولو لپاره، تغیر کولو لپاره، د غیر هغې جوړ کولو لپاره هڅې وکړي.
مثال صاحب، ډیر وخت ځوانان د کار خبره کوي، تاسو هم دې ټکي ته اشاره وکړه، ولې باید یوازې له حکومت څخه د کار غوښتنه وسي؟ خپله څه کولای شو؟
تاسو ګورئ، موږ چې کله پر حکومت یا پر نظام باندې انتقاد کوو، دا په دې معنی نه ده چې موږ ځوانانو ته مطلق براتور کوو. ځوانان هم په دغه تیرو 13 کلونو کې له ډېرو فرصتونو څخه استفاده ونه کړله، وخت یې ډېر ضایع تېر کړي. همدا اوس کندهار پوهنتون کې یو شمېر محصلین شته چې خپل وخت ډیر بې ځای تیری، درسونه نه وایي، اته صرف او صرف د ډیپلوم په خاطر باندې ځي او راځي. کندهار پوهنتون کې تاسو ولر چې تر دې اندازې پر یو محصل راولاړیږي د پونځي پر رئیس باندې ګوره توپنچه را باسي. یعنی دا په یو اکاډمیک ماحول کې دغه ډول برخورد صورت نیول، دغه باید وڅېړل سي چې آیا دغه محصل تر شا څه درلودل. یو محصل پوهنتون ته توپنچه راوړای سي که یې نسي راوړای، زما هدف دا نه دی چې د پونځي رئیس بنو سپینه ملایکه ونه، که هغه رقم سړی اوسېږي د یو محصل لپاره توپنچه وړل پوهنتون ته او دغه رقم برخورد صورت نیول په یو صورت ګور قابل د منلو نه دي. ځوانان مو هم په ډېرو موضوعاتو کې سطحي چلند کوي، ډېر جدي نه دي. اته هغه کسان چې هندوستان ته ګوره ځي، په هندوستان کې خپل زده کړه ګوره ډېره توجه نه کوي، ورې په یشو اشرت باندې اخته کېږي، شکان کېږي، واته ورې خودکشي کوي. در دې اندازې پرې دغه ډول شرمونکي راپورونه هم ستاسو د مطبوعاتو لارې ګوره موږ اورېدلي دي. ځوانان باید په دغه برخه کې ډېر جدي کار وکړي. یوه خبره د قانون حاکمیت دی. ما مخکې دیموکراسي په اړه باندې ویل چې د قانون حاکمیت په اول قدم کې دی. په تیرو 13 کلونو کې تر ټولو زموږ عمده ستونزه دا وه چې قانون د هغه چا تر ټولو لاندې کېدی کوم چې قانون یې جوړ کړی، قانون هغه چا نقصوي کوم چې د قانون مراقبت یې په غاړه باندې. اته د کمپوهانو د شبکې یو راپور ما ولوستی چې په هغه کې دونیوي مادي یوازې د ولسمشر کرزي د خواته پښو ګرلنې سوي دي.
کله چې یو لسمشر او کابینه دونیوی ماده د اساسي قانون در ټولند کې نو دا عوامو څخه بیا څوک څه ګیلو کې د قانون حاکمیت د افغانانو لپاره په خاص ازمه لپاره سره کړشه ده. هر هغه څوک چې د افغانستان اساسي قانون نقصي د افغانستان اساسي قانون نه مني هغه اصلا ماده لپاره افغانای نه دی، هغه د افغانستان په ګټه باندې نه دی. زموږ یو سلو د شپې ته ماده اساسي قانون او نور نافذه قوانین چې د سیمې په سطح باندې بې ساري دي، د هر هیواد په خیر باندې افراطیت نسته پکې کې، دا چې د قوانینو په اړه باندې بیلا بیلا ایدیالوژي ګان نور هیوادو سره وارد دیږي او قانون تحریمیږي هغه بیل سوال دی. مګر زموږ قانون د سیمې په کچه باندې شکه قانون دی که تطبیق سي ام بځوان پر کار باندې وګمارل سي، ځکه موږ د کار قانون لرو، ام بځوان پر کار باندې وګمارل سي، ام دولت توجه ورته وکي او هم بار څوک ش ژوند وکي، ځکه د قانون تطبیق اوله ګټه خلکو ته رسیږي. خلک ګوره په وسای که ته پر یک طرفه جاده باندې موټر چلای چې ټکر وسی اول ته خوشیږي، اما که ته خپل لاس باندې روانه ته ډیر وسا وسیږي. فلهذا د قانون د تطبیق ګټه اول خلکو ته ده.
مثال حساب لنمه له کارونه کولای شي چې د ځوانانو اساسي ستونزې حل کړي.
زه اصلا پر پروژو باندې باور نه لرم. په افغانستان کې دغه پروژو موږ در بدر کړو، اوس چې څوک د خپل کور مخ ته خځلی و انبار پرتی چورتاول نه استکه او د دې موسسره سي پروژه دراسه او استدی کړه څخه زه په پروژو باندې باور نه لرم. پروژو افغانان لټه مخته کړل، دغه پروژې ماشونه دي چې په زرو زرو ډالرو نه ماشونه ورکول، نن سبا د دولت پر ماش باندې ځوان ګوره اته باور نه لري شو چې بخینه پر چینه هغه وایي چې دا 15000 ولزر افغانۍ وری ما یو ملزم چوکیدار ته غورور کوله. دغه پروژې د ګور چ افغانستان د بنبست مشکلات سره غورلا سو غریوان کی د پروژو په نوم باندې ډیر کسان غور می جنرانس بل شوز په برخه کې ورسته اغلی فروتن خپل بحث ولري، مګر د شوز په نوم باندې هغه سی بازی وسولې د شوز په نوم هغه سپی سیر او استل سولې چې په دنیا کې غور سالي ساري نه دل کیږي. د شوز په برخه کې د شوز په نوم باندې ډیر فساد وسو، ام دا اوس د جړی ولسوالۍ ته د 300 انجنونو تخصیص دي په داسې حال کې چې په ټول جړی ولسوالۍ کې دولسنی انجنې مکتب نه وای. دغه سوال به څوک وکړي د انجنونو په نوم باندې صرف او صرف مملګری وسپله د شوز په نوم باندې چې دا خانه امن دی او کې بشر دی دا د شوز چاوري ریاست دی. په دغه برخه کې هم دا وسته پر سړک باندې بریکو چې تاسو پر موټر باندې څوته نه پکیران شې درټولېږي. په داسې حال کې چې دا غره فکر شې مسلکي د هنر لري اته د لاس غړي په کندار کې چې اته فرض دی دار کور پرنجلی باندې چې خپل شو بد باندې پویږي هغه ول په دې عادت یې چې غاړه جوړه کړه خپل راتلونکو سړی فلهذا که دغه فکر شوز د پاره دغه د لسنه د پاره زمينه برابر سي ته په ټوله کندار کې و فکر شوز مونې ویني.
ډېر مننه فريده جاني پلانټ توګه مو جواب غواړم. کداغه پښتنه چې مخکې د سالي صاحب سره وکړه چې ځوانان د کار خبره کوي، دوی په خپل خبرو کې مې دي اشاره وکړه، ولی باید یوازې له حکومت څخه د کار غوښتنه وسی خپل ځوانان څه کولای شي؟
ځوانان دغه دي چې دوی ځان ورزي خپل د تعلیمي سطحه خپل لیاقتونه خپل ظرفیتونه لوړ کړي. کومه زمينه چې دوی ته برابر شوی ده چې په مکتب کې دی که په پوهنتون کې دی که په هر چیرې کې دی، دوی ته دا زمينه برابر شوی چې دوی خپل تحصیل وکړي ورسته دغه څخه دوی کار کولای شي. څو وخت چې د دې ظرفیت لوړ نشي دوی په کامله توګه د پیاو اماګاهي په یو عادي اداره کې یو کار تر سره نه کولای شي، نو څنګه به دوی په لوړ ارګانو کې کار تر سره کړي؟ اوس دغه مخکې چې موږ ویل د پروژې چې خپل کیږي او دغه موسسي چې داسې ځوانانو ته اوس داسې روحیه ورکړې ده چې په لږ معاش د دولت دی قناعت نه لري. اصلا کچیر موږ وګورو ټول کسان د مالیمی داد وایي چې دلته موږ ته لږ معاش ورکول کیږي، کچیر تاسو لږ معاش تر کول کیږي نو بیا مقبلوي دا وظیفه که بیا قبلوي هم دا مقدسه وظیفه ده، دا پاکه وظیفه ده، دا زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه چې شو ویل زن هیڅوک نه یم، زه انجینر نه یم، زه بل شی نه یم، زه چې شم زه یو استاد یم، زه تاسو ته یو معلم یم، زه تاسو ته یو لارښوونکی یم. نو چې دا سوچ دا مقدسه وظیفه څوک ځان باندې قبلوي زی ته مجبورات په اساس زی اول دی په دولت کې ځان شاملوي، کار ځان ته ترلاسه کوي، څوک چې ترلاسه کوي یا خپل امیدونه پرسو چې کوي د دولت همداسې په خوشی پرېږدي، نه چې کوي د شونځي دا دغه بیل درکه چې خوشونځي ته خبر ورکړي یا کومه ریاست معرف ته دی بیا غزي یا بل مؤسسه کې کار اخیستی وي، ځکه چې ځوانان ته په دې هیواد کې د روحیه او کلسي چې دی په ډیر ماش کار وکړي، نو دی باید خپل د دا وطن په ماش په لږ ماش قناعت وکړي او په هر برخه کې چې اوسې دی باید کار وکړي.
فریده جانی د ورسی پښتنې په توګه د نور انجنونو په استازیتوب نوې حکومت ته څو وړاندیزونه لري؟
لومړی وړاندیز خو مې د نوې حکومت څخه دا دی چې د تیر حکومت په څیر نه وي. نو د نوې حکومت څخه مې دا هیله غوښتنه ده چې دوی لومړی خپل ملت ته جواب ورکوونکي اوسېږي. هر کار کې چې کوي دوی د هغه په مقابل کې خپل ملت لپاره جواب ولري، چې په مقابل کې هم دا ملت داسې قناعت ترلاسه کړي چې رښتیا هم یو نوی حکومت په شب اساس او بنسټ سره ایښودل شوی دی، دوی د هیواد لپاره یې زړه شکي چې تر څو په هیواد کې اوسېږي، په هیواد کې کار وکړي د خپل وطن لپاره. او د ځوانانو په برخه کې د ټولو ځوانانو د بحث دا غواړم چې یادونه وکړم چې علاقه د ښځو په برخه کې راسمه وایي، د اسلام په چارو چوکاټ کې هغه حق چې نجونو ته ورکول شوی دی، هغه حق دی ورته ورکول شي، هغه د حق څخه په کار واچول شي. دی او دوی ته په سیاسي برخه کې، اقتصادي برخه کې، په ټولنیز برخه کې وخت ورکړم، دوی ته کار ور برابر شي، وخت ورکول شي، ځوانانو ته تحصیلي بورسونه ورکول شي، او په رښتیا هم حق ځان ته دا بورسونه ورکول شي چې دی واقعا لیاقت لري، دی د بهرني سفرو ته واستول شي، د نورو هیوادو د تجاربو پوهنو زده کړو څخه دی برخمن شي، او راسه د خپل هیواد د مصدر.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.